خناري لوز قلمنا صوتي صوتي خناري.
سلامنا ستړي مشه په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې. د خبري خبرونه ته مو زه فريده سيال د قادر جلال اوف د تخنیکی چارو په سمبال هرکلی کوم. خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ملګرو ملتونو وایي چې د ملګرو ملتونو راپور حقیقت نه لري او د دوی حکومت عمومي افا په ټولیزه توګه عملي کړې ده. ښاغلي مجاهد نن د خبره پر خپل اکس شبکې افغاني ټویټر کړې ده. مجاهد زیاته کړې ده چې د انتقام اخیستنې ځینې مشخص ځینې شخصي او نامعلوم موارد شته او د طالبانو حکومت یې په جدي ډول پلټنه کړې ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یو نامه نن ویلي داسې معتبر راپورونه یې ثبت کړي دي چې ښایي طالب چارواکو د تېر جمهوري نظام د سلګونو پخوانیو چارواکو وسلوالو ځواکونو له بشري حقونو جدي سرغړونه کړې ده. دا راپور چې نن یو نامه خپور کړی دی د 2023 کال د اگست له 15مې د 2023 کال د جون میاشتې تر 13مې په افغانستان کې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې د تیر جمهوري نظام د چارواکو او وسلوالو ځواکونو پر وړاندې د بشري حقونو د سرغړونو تر 800 ډېرې پیښې ثبت کړې دي. په دې کې د غیر قضایي وژنو په خپل سر نیونه او توقيف شکنجه او ناوړ چلنه او د جبري ورکیدو پیښې مسند شوې دي. په راپور کې راغلي دي د سرغړونې په داسې حال کې دي چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي او دفاعي ځواکونو او نورو چارواکو ته د عمومي بخښنې اعلان کړی و. د طالبانو حکومت بهرنی او چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی وای چې دوی د پاکستان حکومت او ټي ټي پی ترمنځ د دوی په خوخه د څو ځلی مذاکرات کوربته کړی دی. امیر خان متقی د سشنبه په ورځ په کابل کې ملت ته د حساب ورکولو پونو یو غونډه تویل دوی په دې برخه کې واځي لختل خو سره د خبرو زمينه سازي کړی ده. د هغه په وینا سره لدی چې په دې خبرو کې پرمختګونه هم شوې دي خو په پاکستان کې وروستي سیاسي تحولاتو دغه خبرو بهیر ودرول. طالبانو حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر داسې مهال د څرګندونې کوي چې لدی وړاندې پاکستان حکومت په ځلونو په افغانستان کې طالبان د چټي پی سره په جوړو اړیکو تورن کړی دي. د پاکستان د پاوز مشر جنرال آسم منیر دروانې میاشتې باندې هم د خیبر پختونخوا په بلحصار کې وغوډه ته پوینا کې ویلي چې په افغانستان کې طالبانو حکومت پاکستاني طالبانو ته پناه ورکړی ده. له نوموړي مخکې یو شمېر پاکستاني چارواکو هم ورته څرګندونې کړې وي چې طالبانو بیا رد کړې وي. طالبانو په کابل کې د ایران د نیمه دولتي تسنیم خبری اژانس کاسا ویب لیکونکي نیولای دي. د خبری اژانس نن پر خپل ټویټر محمد حسین ولایتی ویلي چې محمد حسین ولایتی د شنبه پورز د کابل هوایي ډګر نیول شوی دی. د تسنیم خبری اژانس په خبره ولایتی په قانوني ډول افغانستان ته تللی و او د نیول کېدو په اړه ورسره طالبانو هیڅ ډول جزئیات نه دي شریک کړي. تر اوسه طالبانو هم د ولایتی د نیول کېدو په اړه څه نه دي ویلي. په افغانستان کې طالبان له خوا د ایرانی اکاس نیول په داسې حال کې دي چې همدا مهال د افغان اصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی په ګډون یو شمېر خبريالان هم د طالبانو په بند کې دي. په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په بریتو کې یو پولیس یولس پوځیان وژل شوی دی. پاکستاني چارواکو ویلي چې دا بریت نن سهار د جنوبي وزیرستان د شولام خیسو په سیمه کې د پوځ په دوو موټرو شوی دی. امنیتي چارواکو د نوم نه خوده په شرط مشال اړیو ته ویلي دي چې له وسوالو سره پنخته کې د پوځ د یو چارواکي په ګډون یو لس نور پوځیان وژل شوی دی. د یو چارواکي په خبره چې په سیمه کې د لټون عملیات پیل شوی دی او سیمه اوس مهال د دوی په کنټرول کې ده. طریقه طالبان پاکستان یا ټي ټي پی د بریت مسؤلیت من له دې ولیدې چې په دغه بریټ کې اتلسو پوزیانو ته مرګ شوبله اړولې ده. او د افغانستان او کرکټ د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي ټیمونو په نننې لوبه کې چې په سریلانکا کې روانه ده همدا مهال څلور پاکستانی لوبغاړي اوټ دي او تر دا مهال یو څلور پنځه منډې شوې دي. په دې اړه نور جزئیات درته وروسته وړاندې کوو. خبرونه مو اوریدل وړاندې درته د مطالب لرو. وړاندې باندې سره دا ووري چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي چې وخت د طالبانو له پیازلې رسېدو وروسته د مخکینی جمهوري نظام لا تاسو زیات کارکونکي امنیتي او دفاعي ځواکونه یا وژل شوي یا شکنجه شوي او یا هم ورک شوي او نیول شوي دي. وړاندې به په دې اړه درته راپور ولرو. دا به هم را سره واوري چې په نورستان کې دا هغه زده کوونکو کیسه به درسره شریکه کړو چې دوی د دې لپاره چې درس ورکړي لیول رضایا خپل ښوونځي ته ورسي.
په لار کې یو شپه مونږ باندې وځي په نفر په سر د لارې کې را او د ډوډۍ مصرف سره 3000 افغانۍ مونږ نه د نفر په سر مصرف.
همدارنګه په دې به هم سره راپور واوري چې په هلمند کې اوس میر اوسیدونکو ولسالۍ ته د غزیدلو سړکونو د رغونې غوښتنه کوي.
نو موږ چې لاره جوړ سي په خاصه نو بیا موږ ډیر وسایو نه.
دا نړۍ مطالبه ته به هم تم شو ملتیا مغاړه.
تر دې شی بي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا ستړي مشه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت وایي وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د مخکینی جمهوري نظام لا تاسو زیات کارکونکي امنیتي او دفاعي ځواکونه یو ژل شوي شکنجه شوي ورک شوي او یا هم نیول شوي دي. یو نامه نن په افغانستان کې د پخواني افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو پر ضد د بشري حقونو سرغړونې تر عنوان لاندې راپور کې د خبرې کړې دي. ورزو امید زهرمل ته زهرمل صاحب ستړي مشه کې تاسو سره د دې راپور نور جزئیات شریک کړئ.
یونا مام نن دا راپور خپور کړه. وی ویل چې وخت د طالبانو له بیا ځلې رسېدو وروسته د 2021 کال اگست میاشتې د 2023 کال تر جون د 10 نیټې پورې د مخکینی جمهوریت نظام د کارکونکو په اړه باندې د بشري حقوقو د نقض لا تاسو زیاتې پیښې دوی ثبت کړې دي. د راپورټ یونما په افغانستان کې د پخوانی افغان ملي دفاعي او امنیتي ځواکونو پر ضد د بشري حقوقو سرغړونې عنوان ورکړی او زیاتوي چې په دې قضیو کې وژنې، خپل سری نیونې، شکنجه، ناسم چلند او غواخل شامل دي. د یونما پر راپور کې زیاته شوې ده په دې موده کې د مخکینی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو حکومتي چارواکو د وژنو 213 پیښې ثبت شوې چې د یونما له قوله یو شمیر لومړنی نیول شوی بنخونو ته کیچول شوی او یا هم نامعلوم ځایونو ته لیږل وروسته وژل شوی دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویا ماموریت د بشري حقوقو مسؤل فیونا فریزر ویلي دي چې له عمومي بخښنې وروسته د بشري حقوقو نقص د هغو کسانو له باور سره چې ملاتړ یې تضمین شوی او خیانت دی او دا ښیي چې دا بخښنه په سم ډول نه ده عملي شوی. د یونما پر راپور کې دا هم لیکل شوی چې د عمومي بخښنې په اړه هیڅ ډول لیکل شوی سند نه دی خپور شوی او یوازې د طالبانو د مشر په توصیه بسنه شوی او له همدې امله شکایتونه او سرغړونه ته رسیدنې په اړه هیڅ تګلاره نشته. یونما د مخکینو یو افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو او د حکومتي کارکونکو د بشري حقوقو نقض یو لجدي اندېښنو بولي او طالب چارواکو وایي چې د دې راپور موندنې په دقیق ډول وڅېړي د بشري حقوقو د نقض مخه ونیسي او هغوی چې دا ډول کړنې کړي محاکمه او د نړیوالو قوانینو پر بنسټ د بشري حقوقو خوندیتوب تضمین کړي. خو د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد بیا د راپور ته خبرګون خوتلی او په خپل ایکس شبکې دا راپور له حقیقت لري بلل او زیاتوي د دوی لوري او عمومي افه په ټولیز ذاتو عمل شوی دا خو مجاهد دا منل چې د انتقام اخیستو ځین شخصي موارد چې په خبرې دی په جدي ډول سیړلې دي. د دې وړاندې یو شمیر بنسټونو په ځانګړي ډول ازادي رادیو هم یو شمیر راپور نه خبر کړل. البته مستند راپور نو چې خودلی افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه د طالبانو لوري په قصدي ډول باندې وژل شوی شکنجه شوی او بندیان شوی دي. دغه پیښې ټول مستند وي خو طالبانو لکه د نن رد کړی.
ډیره زیاته مننه کوربدان امید زهری ملو چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د استازولۍ یا یو نامه د نوي راپور په اړه چې د 2020 کال لاګست میاشت یا د روان میلادي کال تر جون میاشتې پورې په افغانستان کې روان بشري وضعیت څرلی او په کراغلي و چې په دغه موده کې د طالبانو حکومت د پخواني نظام اته سوه مامورین امنیتي کارکوونکي او چارواکي نیولې شکنجه کړي او وژلې دي. په همدې تړاو باندې زموږ همکار مرسلین ارسلان دغه راپور پر جزئیات او د طالب لولوري د بشري حقوقو د نقص پر مسله د بشري حقوقو لفعل ماهر مومن سره مرکه کړې ده او په پیل کې تر دا پختلې دي چې په تیر دوه کلونو کې په افغانستان کې د طالبانو تر حاکمیت لاندې د بشري حقوقو وضعیت څه ډول و.
د طالبانو د راتګ نو وروسته په دې تیر دوه کلونو کې د بشر د حقوقو کوم سرغړاوی چې لیدل شوی دی د افغانستان په معاصر تاریخ کې ډیر کم لیدل شوی دی. البته دا سه نو په خو حالتونه هم ول چې هغه ته د بشر حقوقونه ډیر زیات پایمال شوی ول. مګر په دغه دوه تیرو کلونو کې کتا سو دغه دیش مختلف برخې چې دي د بشر د حقوقونو هر یو تذویر شیا پرې کې بدبختانه طالبان له خوا نه د بشر حقوقونه پایمال شوی دي. نو په عمومي توګه دا ویل شي چې بشر حقوقونو حالت په افغانستان کې د طالبان پر اتک سره ډیر زیات وخیم شوی دی.
وقت د طالبانو لبیرته ستنه دورسته د طالبانو مشر یو د عفی فرمان ورکه. آیا دا فرمان د دې عمل شو چې د خلکو د بشري حقوقو د نقص مخاوري ول شي ک د دې عمل شو چې خلک د طالبانو په دام کې ولويږي او د دوی د بشري حقوقو نقص ته زمينه برابر شي؟
یو خود دوی دغه د عفی فرمان خلک وغولول، مګر لدی سره سره کوم خلک چې وتاونه دل پدې چې هیڅ پکې دی او دا افغانستان نه ور دی او راوته د افغانستان نه. نو بدبختانه کوم کسان چې یا خو ډېر مثبت بینه ولا وی پاتل په افغانستان کې، یا دا چې چاره نه درلودله بدون دې چې پات شي افغانستان کې، نو دغه موارد چې دوی وایي چې دا تاسو موارد یو نام بررسی کړی دی، تیړلې دي. زما په نظر باندې کېدای شي چې یو بیلګه وي د دغه جنایتونو چې طالبان ترسره کړي.
طالبان له نړیوالې ټولنې سره د تعامل هڅه کوي، هڅه کوي چې د نړیوالې ټولنې لخوا پر رسمیت وپیژندل شي. نو که د بشري حقوقو د نقص موارد داسې دوام کوي، دا څونه کولای شي د نړۍ سره د دوی د تعامل مخه ونیسي او د نړیوالې ټولنې لخوا د دوی پر رسمیت پیژندلو معنی وګرځي؟
ګورې، طالبان په فعلنی حالت کې د دوو خواو سره مخ دي. یو خوانه دا کوشش کوي چې بین المللي رسمیت ترلاسه کړي، بلکې په بل خوا کې له دې سره هم مخ دي چې دوی کوم یو توندلاري مشران چې دي، چې د هغه ملایان چې د هغوی خبرو ته هم دوی غوږ کېږدي. نو دلته دوی د دوو ترمنځ راګیر دي. تر اوسه پورې دوی داسې کوټلي ګامونه نه دي اخیستي چې هغه د نور دنیا د دولتونو هغه خوښي ترلاسه کړي په دې چې دوی وپیژني. نو زما په نظر باندې دوی داسې کلک تصامیم تر اوسه پورې نه دي ولي چې د بین المللي هغه کوم یو پرسمیت پیژندنه چې د هغې خواته دوی لاړ شي.
د بشری حقوقو فعال ماهر مومند و چې مرسلین ارسلا سره د ملګرو ملتونو د تازه راپور په اړه باندې چې د طالبانو د بشری حقوقو څخه سرغړونه کړې و، خپل تحلیل او نظر شریک کړی و.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
د بخښنې نړیوال سازمان وایي د طالبانو له حکومت را وروسته افغانستان د بربادۍ په څنډ ولاړ دی. د سازمان په خپل تازه راپور کې چې تیر شپه خبر کړی د لیکي وخت د طالبانو له ستنېدو وروسته نجونې له زده کړو منع شوې، بندیان شوې، د بیان ازادي تر پښو لاندې شوې ده او د بلکې تلفاتو راپورونه هم شته. د بخښنې نړیوال سازمان په طالبانو غږ کړی دی چې له دې ټولو سرغړونو لاس واخلي. تفصیل په دې راپور کې.
د بخښنې نړیوال سازمان د بشري حقوقو د نجونو او ښځو زده کړو، بیان ازادي او ملکی مرګ ژوبلې پاړه د طالبانو یو شمیر ځپونکو اقداماتو ته کتنه کړي. د سازمان په خپل ایکس شبکې یا پخوانی ټویټر په یو بیان کې لیکلي چې د طالبانو له واکمنۍ راوست افغانستان د بربادۍ په څنډه ولاړ دی. په بیان کې یو شمیر ارقام خپاره شوي او لیکي واکته د طالبانو له رسیدو وروسته، یعنی د 2021 کال له اگست څخه د 2022 کال تر جون پورې، طالبانو 1200 کسان نیولي چې 1300 یې خزي دي. د بخښنې نړیوال سازمان دا نه دی لیکلي چې دا کسان په کوم جرم نیول شوي، خو طالبانو تر ډیره معترضه خزي او یو شمیر نور هغه فعالان نیولي چې د بشري حقوقو پر ضد او د نجونو د زده کړو خلاف د طالبانو پریکړې ننګولې وي او یا هم د طالبانو په سیاستونو نیوکه کوله. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم لیکلي چې طالبانو 1.1 میلیون جونې لسانوي زده کړو او 300,000 ډېر جونې او ښځې په هنتونونو ته لطلو منه کړي دي. تر خوای د 2022 کال په څلورمه روبه کې د ښځو د ګمارنې کچه د 2021 کال د دویمې روبه په پرتله 25% کمه شوه. د بخښنې نړیوال سازمان داسې مهال د ارقام خبروي چې طالبانو له محدودو دولتي ادارو پرته په ټولو دولتي او غیر دولتي ادارو کې د ښځو د کار مخه نیولې. که څه هم د ښځو او نجونو په زده کړو او کار د بندیز پریکړه د طالبانو حکومت د افغانستان کورنۍ مسأله بللې، خو د طالبانو دا پریکړه په نړیواله کچه په پراخه کچه شوید. د بخښنې نړیوال سازمان دا هم ویلي دي چې د طالبانو له واکمنۍ وروسته 33% رسنۍ سقوط شوي او تر څنګ سلور اتیا سلنه خزینه او 25 سلنه نارینه خبري اعلان بیدند شو. د بخنه نړیوال سازمان د ملکیانو مرکشوب لته هم اشاره کړی وای چې د 2020 کال لاګست د 2023 کال تر می میاشتې پوري 1095 ملکیان وژل شوی او 2599 نور ټپیان شوی. یاد سازمان دانه دی ویلی چې دا ولسی مرکشوب لا د کومه وسله والی ډلې د بریدونو له عمله رامسته شوی، خو پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ لپاره روسه کڅام طالبانو په ټول افغانستان کې د سرتاسري امنیت د ټینګښت داوه کړي، خو وخت نا وخت د داعش وسله والی ډلې په حملو کې ملکی جوبرا وخته ده. د بخنه نړیوال سازمان زیاتوي نه یوازې دا چې طالب چارواکو د افغانانو د حقونو په ځانګړې توګه د ښځو د حقونو د ساتنې په برخه کې خپلې ژمنې ماتې کړي، بلکې تاوتریخواله یې پیل کړی او له بشري حقونو یې پراخه سرغړونې کړي. د دې سازمان له قوله طالبانو په سیستماتیک ډول د بشري حقونو ساتنې کلیدي بنسټونه ړنګ کړي، د بیان ازادي یې له منځه وړي او په زرګونه افغانان یې په خپل سري ډول نیولي، بندیان کړي، شکنجه کړي، ورک کړي او ان وژلي. په راپور کې دا هم لیکل شوی چې اوس مهال په افغانستان کې خبریالان او د بشري حقونو ملاتړي، هنرمندان او مذهبي او قومي لږکي په خطر کې دي. د طالبان حکومت د دې راپور په خبرګون کې د ازادي راډیو پوښتنه ځواب نه کړ، خو وړاندې ویاندویان ویلي چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. هخوا یو شمېر افغان فعالان هم د طالبانو ځپونکو اقداماتو ته اشاره کوي او وایي د طالبانو کړنو افغانستان تیارو ته وړل. یو خزینه خبریاله چې نه غواړي نوم یې راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل
د طالبانو بیا واکمنېدل په افغانستان باندې افغانستان شل کاله بیرته شاته لاړه، ولس یې وځپل شو، ولس یې ورک ورک شو. په دې دوه کلونو کې چې طالبان په افغانستان باندې واکمنه ده، د هرې خوا نه ضربه او دردونکي حالات په ښځو باندې راځي، خصوصا ښځې چې ورځ تر بلې دردېږي، ورځ تر بلې ځپل کېږي.
یو بل مدني فعال چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، وایي طالبانو تر ټولو سخت اقدامات د ښځو او نجونو پر ضد کړي دي.
پرله پسې توګه چې هر امر یا مکتوب راځي، هغه پر افغان مېرمنو باندې راځي. که لومړی موږ یادونه وکړو، لومړی د مکاتبو موضوع و چې تقریبا له دوه کالو څخه په تېرېدلو سره بند پاتې دي، او دغه تر څنګه پونتونونه دي چې د افغان مېرمنو په وړاندې یو لوی خنډ کېدلی سي. دغه څخه وروسته چې کله د موساتو موضوع سوله، چې ټول هغه مېرمنې چې په ولایتو مرکز کې په موساتو کې کار کوي، هغوی له کارونو څخه وشړل سول یا پر کور باندې کښېناوستل.
خو د طالبانو حکومت بیا د ښوونځیو او پوهنتونونو له تړل کېدو او د ښځو د کار بندیز په اړه په دوی د لګېدلو ټولو بندیزونو دفاع کړي. په همدې حال کې د بخښنې نړیوال سازمان بیا له طالبانو غواړي چې سمدستي د خپلو غچ اخیستونکو پرېکړو لاس واخلي او د مذهبي او قومي لګکیو، د بشري حقوقو د مدافعینو، قاضیانو، وکیلانو، پخوانیو دولتي چارواکو، څارنوالانو، خبريالانو او نورو پر وړاندې بریدونه پای ته ورسوي، تر خو یې جنو ته د زده کړو اجازه ورکړي او د بیان ازادي د تضمین په ګډون ل خپل سرونی ونو لاس په سر شي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوس په ګاونډ ایران ته ورشو. د ایران د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې د یاد کلیزې په درشل کې رنی چارواکو د مدني فعالانو په وړاندې سختو ځپونکو اقداماتو ته مخه کړې ده. تفصیل د نوریاس نوري نه په دې راپور کې اورو.
په ایران کې د بشري حقونو مرکز و ایراني چارواکو د حقونو د فعالانو په ځانګړې توګه د خزینه فعالانو د نیولو لړۍ تیزه کړې ده. د مرکز پرون دوشنبه په یوه خبرې کړې اعلام کې وویل، په داسې حال کې چې د تیر کال په سپتمبر کې د پولیسو په توقیف کې د 22 کلنې مهسا امینی د مړینې یو کال په پوره کېدو دی، په څه کم یوه میاشت کې 22 تنه فعالان نیول شوي دي. د ایران د بشري حقونو د مرکز په وینا، ایراني چارواکو په ټول هیواد کې د فعالینو په تیره د خزینه فعالانو نیولو ته دوام ورکړی تر څو خلکو کې دی ویری و څپ خبره کړی. امینی چې د اسلامي حجاب د نمراتولو په تور نیول شوی او د پولیسو په توقیف کې مړ شوی، مړینې په ټول ایران کې اعتراضیه لارونو ته چې ساره یې نه دی لیدل شوی لاره هواره کړه. په عین حال کې د بخښنې نړیوال سازمان امنیستي انټرنیشنل هم پرون دوشنبه له ایراني چارواکو وغوښتل چې د هغو کسانو د یاد د لومړنۍ کلیزې لمانځلو ته د اجازه ورکړي چې په دې هیواد کې د ښځې ژوند او ازادۍ لپاره اعتراضونو کې د امنیتي ځواکونو لخوا وژل شوي دي. دغه غوښتنه داسې مهال کېږي چې د ایران امنیتي ځواکونو هڅې کړي چې د ځورونې او ډار له لارې د قربانیانو کورنۍ غلي او له مجازاتو ځان خوندي کړي. د بشري حقونو دغه ډلې په یو بیان کې وویل چې د یو نوي څېړنیز راپور موندنې ښیي چې ایراني چارواکو د قربانیانو د کورنۍ غړي په خپل سر نیولي او توقیف کړي او په سوله ییزو لارینو یې سخت محدودیتونه وضع کړي او همې په هغو هدیرو کې چې د قربانیانو مړي ښخ شوي شناخت یې نړولی دي. په عین حال کې د ایران د محصلینو صنفي شوراګانو د تېرې یکشنبې په ورځ وویل چې د نوي ښوونیز کال تر پیلې دو او د محصامینې د مړینې د کال پوره کېدو د مخه د محصلینو په تېره د ښځینه محصلینو په لیلیو کې سخت محدودیتونه وضع شوي دي. د دې شوراګانو په وینا په ځانګړې توګه د ښځینه محصلینو په ځینو لیلیو لکه د تبریز د فرهنګ پوهنتون د ښځو په لیلیه کې داسې سخت مقررات وضع شوي چې هغه په زندانونو کې نه تطبیقېږي. د ایران د محصلینو صنفي شوراګانو په یو راپور کې ویلي چې د دوبني سمستر د ازموینو په جریان کې د پوهنتونونو لخوا په لیلیو کې د وضع شویو محدودیتونو په ترڅ کې هغو ښځینه محصلانو ته چې په لیلیو کې اوسي په څلیرویشتو ساعتونو کې د یوه ساعت لپاره د ګرځېدو اجازه ورکړل شوې، په دې معنی چې هغوی درویشت ساعته په لیلیه کې اوسېدو ته مجبوره کړی شوي او که چا له لیلیې د باندې له یوه ساعته زیات وخت تیر کړی په اړه سمدستي امنیتي چارواکو ته خبر ورکول شوی دی. د ایران د محصلینو صنفي شوراګانو همدارنګه ویلي چې له دغو مقرراتو د سرغړونې په صورت کې د محصل کورنۍ ته خبر ورکول کیږي، د محصل کارت ضبطیږي او هم له لیلیې څخه له وتلو منع کیږي او د سرغړونو د تکرار په صورت کې په وړاندې نور انضباطي اقدامات کیږي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
اوس په ختیس کې نورستان ته ورشو. د نورستان منډول لسوالۍ پیولی سکې د هغو څلورو تنو ښوونکو ژوند در سره شریکوو چې دوی لرې زیتا د تدریس لپاره سي.
دلته څلور ځوان ښوونکي ستړي ستومانه ولاړ دي. دوه ورځې کېږي چې له خپلو کورونو راوتلي او ایله اوس د بانډول لیسې ته راورسېدل. وای دندې ته د راتګ او کورون ته د تګ پر مهال د نورو ستونزو سربیره دیرش کیلومتره غرانی او سخت لاره په پخو وهي. د نورو په استازیتوب فیض الرحمن رحمانی ازادي راډیو ته خپل ستونزې داسې بیان کړي.
او مونږ څنګه د لغمان ولایت څخه نورستان ولایت منډول لسوالۍ ته راځو په لار کې یو شپه مونږ باندې وځي په نفر په سر د لار کې را او د ډوډۍ مصرف سره 3000 افغانۍ مونږ نه د نفر په سر مصرفي او هغه ځنه چې به مونږ کله راځو نو 10 کیلومتر لار مونږ د بانډول لسې ته پیاده مزل کوو.
خاغلی رحماني وای د میشتې شپږ زره وسو افغانۍ معاش ورکول کیږي چې زیاته برخه ترې د موټرو په کرایه لګیږي.
او دغه معاش دا زمونږ ډیر کم دی، یعنی د میاشتې مونږ ته شپږ زره و نیم سو روپۍ رتبوي معاش د دولت لخوا راکول کیږي. پوهنې وزارت څخه او د نورستان ولایت د پوهنې ریاست څخه دغه غوښتنه ده چې د امکاناتو په صورت کې دغه زمونږ ستونزو ته یو پاملرنه وکړي. د لارې سفریا او که یو کم نور د سیمکاناتو سیستم برابرېږي نو موږ ته برابر دي.
د سیمه وسیدونکو باید دوی خپل بی وسه او غریب دي خو مسافر خون کو ته د وسیدو او خوراک څخه تابع کړي ده. په طالبی او د خیر خېګنې په نورو چارو کې فعال محمد یعقوب خان
د منډول اکثر سیمو کې د لغمان د ننګرهار د کونړ د کابل استادان په کلی کې د معلم پرنسپل دی را دي. دلته د سرحدي سیمه ده او د موټرو رفت آمد کې را ډیر جګه ده او په یو رفت آمد باندې دوی خپل مکمل شپږوزره معاش دي په کرا باندې لګیږي. دوی چې دلته راځي څلور میاشت پنځه میاشت دلته تیروي، بیا اکثر لارې چې دي پیاده وهي. دلته اوسېدو ځای چې دی د سیمې خلکو لخوا ورکړل
د منډور ولسوال مولوی غلام قادر حیدری راته وویل د ولسوالۍ ګڼ ښوونځي د ښوونکو کمی سره مخ دي چې له امله یې زده کوونکي ډېر ستونزې ګالي.
باندون ریسا استادانو پر رابطه کې داسې تقریبا هو کسان استادان نرو، تقریبا څلور پنځه کسان استادان کمبودی دي. او در مجموع ولسوالۍ په سطح هر مکتبونو کې نږدې استادانو کمبودی لرو. موږ نو دې رابطه کې مشرانو استاد معارف صاحب نه او تنه دا لرو د منډول لپاره توجه خاص.
نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه لري پروت او غرنی ولایت دی چې د بانډول په څیر اوګدی درې لسرکونو به برخې دي. په یاد ولایت کې شاوخوا 2500 خونځي شتون لري. د ځایي اوسیدونکو په وینا چې ډیری مسلکي خون کې نه لري او چې کوم دی هغه هم له نور ولایتونو ورغلي د ماشونو د کموالي او له نور ستونزو سر ټکوي.
اوس به هلمند ته ورشو. د هلمند ولایت یو شمېر اوسېدونکي ولسوالیو ته د غځېدلو سړکونو د رغېدونو غوښتنه کوي. وایي چې اکثر ولسوالیو ته غځېدلي سړکونه خمدې شدوي له ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. تفصیل په دې راپور کې.
دا د هلمند مرکز لشکرګاه شهر څخه جنوب لوري ته د سنگین ولسوالۍ لوري ته غزیدلې سړک دی چې په خورا بد وضعیت کې قرار لري او زیاته برخه کنداو کپار ده. دې ولسوالۍ ته د غزیدلې سړک په زیات شمیر سیمو کې په سندونو او مندونو کې تیر شوی دی چې د ورشتونو پر مهال اکثره وخت بند وي. د یادې ولسوالۍ یو شمیر اوسیدونکي د یاد سړک د خراب وضعیت په اړه داسې وایي:
نو زموږ ته چې لاره جوړه سي پخه سي نو بیا موږ ډېر وسایو نه. زموږ خو نو خرابي ده، خرابي ده چې زموږ مشران موږ ډېر وزن نه سو راچولی نه. لاره خرابه ده، مشران سپک سپک راپارو نه.
زموږ لاره دومره خرابه ده چې معنا لس ساعته مزل کوو، مریض راته پیښ سي په د لس ساعته کې نه سو رسولی، بار د مریض وفات وکي ګرځري کې.
د سنگین په نوم دا ولسوالۍ د مرکز لشکرګاه څخه په شاوخوا 160 کیلومتري کې پرته غو ولسوالۍ ده چې ځایي اوسیدونکي د روغتیايي خدماتو له کمښت هم شکایت کوي. دی وای کله چې ناروغان تر مرکز لشکرګاه رسوي نو اکثره وخت د لارې په اوږدو کې ژوند له لاسه ورکوي. واشیر ولسوالۍ بیا د هلمند په شمال کې یوه بله پرته ولسوالۍ ده چې د مرکز لشکرګاه څخه ورته غځېدلې سړک یې خامه دی او زیاته برخه یې لوړې او ژورې لري. د دې ولسوالۍ پر سړک تلونکي موټر چلوونکي وایي یا دې ولسوالۍ ته له مرکز لشکرګاه څخه لاره 1 ساعت ده، خو وایي د لارې د خرابوالي له وجې دغه لاره اوس 2 ساعته ده. د دې سیمې اوسیدونکي د طالبانو غواړي چې ولسوالۍ ته غځېدلې لاره دې ورته جوړه کړي.
پر لار خو ډیره زیاده خرابه ده، دا چې ډمبر نه دی او جغل کاری سوی ده، هغه چې بارانونه وسی مندونه راسی بیرته هغه د بینه یوسی هغه خرابه سینه. نو لار مو په پاخه او ساسي ډول نه ده جوړه، لار مو مشکلات ډیر لري، پلونه او پلچکونه غورځېدلې دي ورور د تیر جنگو کې.
دغه دیوا پیره دغه روغ نه دی مټر رسیدلې، مشتونیه کګر سره د خپل بچانو دغه لار غټي روزانه را پیدا کی.
هلمند د افغانستان په جنوب کې پروت هغه ولایت چې د تیر شل کلنې جګړې پر مهال زیات زیان لیدلې دي او تر ټولو زیات زیان یې د دغه ولایت لوی لارو ته رسولی دی چې اکثره وخت به مینونو پکښې کې پټاوېدل. بلخوا د هلمند ولایت لپاره د طالبانو د ټولګټو رئیس مولوي ملا محمد ګل اخوند وایي چې دوی د دغه خلکو ستونزې تر مرکزي ادارې رسولې دي.
هلمند ولایت ټولې ولسوالۍ موږ په یاداشت کې نیولې دي. دا چې کوم بودیجه و دغه اوس موږ حاضر په لاس کې نه لرو، نو موږ حق اولی هغه ته ورکوو چې هغه عمومي شاراوي دي. سږ کال موږ په دغه کې پلان کې عمومي شاراوي لرو.
دا یادونه ور ده چې دا یوازې د سنگین او واشیر ولسوالۍ لیلارې نه دي چې کنډ او کپر پرتی دي، بلکې د دغه ولایت ګڼو نورو ولسوالۍ او مرکز لشکرګاه ته هم غځېدلې لارې خورا کنډ او کپر دي چې اکثره وخت موټر چلوونکي او مسافر وړونکي ورڅخه شکایت کوي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. تاسو غوښنه سره خورا ځلمونه کېږي په دا یاران کې دغه خبرونه ته ورسیږي. دغه دی پاسپورت خلک دی راغلی دی، پاسپورټونه نه ورته بیزه کوي، بیزې نه ورکوي، پشپوش په ورته ناستې، بعضې شل شپې ورته ناستې، بعضې پنځل شپې ورته ناستې، بعضې میاشت ورته ناستې. نو د جیبو پیسې یم وخوړلې، هغه هم باندې واش کې دی، باندې تمامې شوې بالا اوس نو دغه نه لري چې وی خوري د خرڅې دانه لري. نو دغه زموږ خبرې دی ته یې واورې، دغه زموږ خبرې ته یې واورې، دغه زموږ په هغه کې دا یارانان سره خبرې وکړې. دغه په سبو سبو پاسپورټان دي ولاړ دي، پیسې ویزې نه ورکوي بالا دوی د کوره بالا یس نه ځي بالا دوی خپل په یخو کولرانو کې ورته ناستې. موږ بالا په دغه سره ملر ته ناستې د سرو ګرمیو ته بالا په کیسه کې مونه دي بالا. نو
د ازادۍ راډیو اورېدونکو کارکوونکو ته نیکې الی سلامونه باد سلام ومنی. زه ذوالحق تپره ولایت د ګلستان ولسوالۍ د خنجکې د کلي څخه خبره کوم. نو تقریبا د زموږ ولسوالۍ ته دا یوه میاشت کېږي چې خادیه راغلي دي، سیم کارتونه یې نه پیدا کېږي. زموږ د ولسوالۍ دا په 100% کې 10% سیم کارتونه لري، دا 90% یې نه لري. نو کوم د مخابراتو شرکت چې دی زموږ د څه دا خواهش دی چې دا زموږ ولسوالۍ ته سیم کارتونه راواستي او پر کاغذي دسکرو یې ورکړي. دوی اوس پر برقي دسکرو ورکوي، خو هغه زموږ په ولسوالۍ کې په 100% کې 15% لري، دا 95% یې نه لري. نو ډېره ستړیا او موږ ته جوړه کړې ده. یو جهان مننه دا زموږ غږ ترې ورسوي. الله دې خیر درکړي.
السلام علیکم د آزادی رادیو کارکونکو ټول ته سلامونه وایم. د غزمر د معروف ولسوالۍ سړک نه جوړېږي، څه وجه ده؟ موږ خواهش کوو چې د غزمر لار جوړه شي. نور ته خدای سپارو.
ستاسې پیغام، ستاسې نظر.